من ولاد ومساكن اول سوالي في ميزان بدو هلي هذا ده هيدار شي غتات اللي بده يوز دي افجي خواشين ما دي راب سوزات دريجي هذا كنتيان كي داسي كنتيان يا دتاسرا ني نيزي هاو تم فلوروت خيدا هله كوچي بارا دغه دتاسر کوچي از په ده هيدر دي خواشين ما هيدر دي خدای پاک در خپل د مور کاته چې پی وګرځي په دوبی ناتومه دوډې مې ته سپونې نه تېرېدل دغه کومه حیدر د خدای پاک و ټول افغانان ته چې پی وګرځي او مور کاته له زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالحاد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. خدای مې د جسم دمرې په خواشینۍ په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي د الله مم نه ارمان دی. ډېر زیات مې ارمان دی د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم. د اسلامي امارات مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېر ښه توګه ادا کوي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه چې د خپل ستونزو په اړه مراته پریخي وو په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مو دا ځل د قلمدارې د ټولنې له یو بنسټ ایښودونکي عطاولا ویسا سره خبرې کړي. د هغه ټولنه ده چې دا مهال 25 کلیوال ټولګي د نجونو د زده کړو لپاره په کورونو کې جوړ کړي او ښوونکي یې په رضاکارانه ډول نورو ته تدریس کوي. د ښوونځیو کې سلګونه وړې او غټې نجونې په تعلیم بوخت دي. ویسا وایي د دوی مبارزه پر دې راڅرخي چې هیڅ ماشوم باید له زده کړو بې برخې نه شي. له نوموړي مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغانستان کې له سیاسي تحولاتو سره سره څنګه د دوی فعالیت دوام لري.
دا چې افغانستان کې ډېر تحولات راغله او تحولات ټولو ته مثلا نوي وه او ټول هم دنیا هم افغان ملت ته او د ډیرو د هیلو هغه چې د هیلو طبقات درلود دغه خلاف ډیر موسسات ډیرو سازمانونو خپل فعالیتونه ودرول. خو موږ د پخوا په څیر باندې چې تکیامو پر نورو نه وه، تکیامو پر خپلو خلکو، پر افغان تجارانو او پر خپل ټیم وه. نو د دې سره مو دغه خپل کار همهغسې جاري وساتي چې دغه خپل د کار جریان او خلکو ته هیله ورکول، خلکو ته مورال ورکول او خلک خپل اپډیټ ساتل د معلومات سره د فعالیتونو سره او نور ته هم دغه ربلل دا یو لوی لاسته راوړنه و. دوه لاسته راوړنه، لوی لاسته راوړنه دا ده چې موږ په هغه سیمو کې چیرې چې د نجونو دپاره ښوونځي نه وه، موږ په کورونو کې د هغو دپاره استادانې وګمارلې، د کلم لار رضاکارانې او هغوی په دوام په همداسې نورمال شکل باندې نجونو ته تدریس کوي، زده کړې ورکوي. او دا هغه سیمې وې چیرې چې د نجونو ښوونځي نه وې، نو همدا دا یو لوی لاسته راوړنه وه. او همداسې موږ بیا هم هغه مشران چې په کابل کې پاته وه او نور پالان، هغوی ته مې وویل چې پرې وشي باندې باید ټینګار وسي چې هغه زده کړه ده د هر ماشوم دپاره، هغه که نارینه وي که ښځینه وي، دا زموږ حق دی. دا حق نه په نړیواله ټولنه پورې تړلی دی که هغه دلته دا موږ غواړو که هغه نه موږ یې نه غواړو. دا زموږ انساني او بشري حق دی چې دا باید هر څوک چې راځي، هر حکومت چې راځي، هغوی باید زمینه سازی وکړي زموږ د ماشومانو ته، زموږ نسل ته، چې دا د چا سره، د نړیوال ټولنې سره نه دی تړلی، بلکې زموږ د ملت سره تړلی دی، زموږ د خلکو سره تړلی دی، دا د یو نسل سره تړلی، دا د یو نسل مسله ده. نو دا هیڅوک دی محرومولی نه شي، او هر حکومت چې راځي هغه بیا مسؤول دی، مسؤلیت لري چې باید زمینه سازی وکړي د زده کړو دپاره د افغانستان د دغه شرایطو سره، باید دی زمینه سازی ټول ته وکړي، امکانات ته برابر.
څه باعث ول چې تاسو دې ته وهڅیږئ چې دغه د قلم لار ټولنه رامنځته کوي او فعالیتونه یې په داسې سختو حالاتو کې هم دوام وکړ؟ لامل یې څه دی؟ تاسو سره د ولس غم ده او کنه فکر کوئ هغه کومه انګیزه چې تاسو لرئ هغه مو دې ته نه پرېږدي چې آرام کینی؟
په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کوي، که دی خپل وګړي وګوري چې هغه محروم دي، نو د هغوی دپاره، د هغوی د حق دپاره باید دی ولاړ سي، کار وکړي. دا د دې ټولنې پر ده باندې یو ټولنیز مسؤلیت دی. انسان په هره بشري ټولنه کې جوړیږي، تر څو چې دی کم فکر لري، دی پوهیږي، په هغه سطح، په هغه اندازه باندې باید دی خپله هڅه وکړي او خلک وپوهي. موږ راځو څو لاملونه. یو لامل دا و چې زموږ په ټولنه کې زموږ یو نسل محروم شو. د موږ ډېر زورولو، د موږ ته یو درد راکاوي چې مثلا موږ حق، هر انسان حق لري، اما زموږ یو کشر، زموږ یو ټولنه محرومه ده. نو د دې دپاره باید دغه غږ ورسو، دا خلک وپوهوو، ځوانان وپوهوو، او دنیا ته وایو، خپل ملت ته وایو، حکومتونه دې ته مجبوره کړو چې دا کار وکړي. دویم دا دی چې په زمن کې که چیرې موږ دلته په ټولنه کې ژوند کوو، بیا زموږ ټولنه پر همدې بنیاد باندې نشي جوړېدلی که زموږ ټولنه بې سوادي. دا چې اساسي حق د هر انسان زده کړه دی، راځي د هغه څخه دفاع وکړو، ځکه زموږ په ټولنه کې، په ملت کې دا خلک داسې نه وه چې مثلا ټول پوهیږي. ډېر هغه کسان چې پوهیږي هغه غږ نشي اوچتولی، ډېر چې مثلا نه پوهیږي هغه د غږ اوچتولو هغه دروازه نه پېژني، هغه ځای نه پېژني. نو د دې دپاره بیا زموږ مسؤلیت جوړ دی، موږ زورولو چې موږ زده کړه کړې ده، زه هم یو انسان، بل یو انسان. نو دغه هغه انساني درد و چې موږ دې ته هڅولو. د ټولو زیات تمرکز چې زموږ و هغه پر لیرو پرتو سیمو، په کومو سیمو کې چې مثلا ښوونځي بند و، ښوونځي ونه، او خلک له دې اساسي د ژوند د اساسي حق څخه محرومو. نو زموږ ټول تمرکز چې هغه پر لیرو پرتو سیمو، پر کلیوالو سیمو، د افغانستان پر هغه ولسوالیو، چیرې چې هیڅ ښوونځی نه و، چیرې چې د نجونو ښوونځی نه و، چیرې چې د الکانو ښوونځی نه و، نو زموږ ټول تمرکز پر لیرو پرتو سیمو. په زمن کې په ښارونو کې چیرې چې مثلا زموږ هغه نور د کلملار نور فعالیتونه چې وله، هلته موږ نورې زمینې جوړولې، مثلا کتابتون ورته جوړ کړه، نور هغه کارونه ورته وکړه، خلک ځوانان وپوهوه، او هغه فکر ورسوه، رامنسجم یې کړي، یو ټیم منسجم، ټیم ملجنې جوړ کړي د دې ځوانانو څخه چې هغوی د دې ټولنې د وروسته پاتې کشر دپاره په دوامداره توګه دې مبارزه وکړله.
وسال صاحب، داسې څه شمېرې لرئ چې تاسو د طالبانو له راتګ وروسته څه شمېر زده کوونکو ته زمینه سازي کړې ده، او څه شمېر نجونو ته مو په کور دننه د زده کړو زمینه برابره کړې؟ البته په کورونو کې دننه
هغه کلیوال ټولګي چې اوس خپل کلملارې لري، دا د چا سپورټ نه لري، دا د کلملار خپل ټیم دي. تقریبا تر 15 شاوخوا پورې موږ کلیوال سیمپونه لرو په هغه کې، او کوشش کوو چې دا ډېر سیمو ته وغځو، او دا خپل منځي سپورټ ورته پیدا کړو. دا د کوم نړیوال ډونر سره نه دي تړلي. تر سلګونو پورې زموږ خویندې وړې ماشومانې چې په هغه کې تدریس دي ته کېږي، په سلګونو نجونې دي چې هغوی هر ورځ روزبره دي خپل هغه کلیوال ټولګي ته ځي.
او دغه د قلم لارې ټولنې په جوړښت کې لږ تام سو، دا مهال د قلم لارې جوړښت څه ډول دی؟ څومره رضاکاران تاسو سره کار کوي، او دغه ستاسو د فعالانو شمیر څومره دی؟ آیا دوی ته څه امتیاز هم ورکوي، او کنه دوی هم فقط یوازې مدني فعالیت کوي، پر رضاکارانه ډول هیڅ امتیاز په بدل کې نه اخلي؟
تر اوسه پرې موږ کوم امتیاز چې لکه یو شمیر ټولنې چې لري یا مثلا درلودې یا په نړۍ کې لري، هغه سي امتیاز موږ نه لرو چې یا نقدي وي یا نور هغه امتیازات موږ ورته نه لرو، ځکه چې دا هغه ټولنه اوس خپله د کلملار پر هغه همکارانو باندې چلیږي، خپله د کلملار هغه فعال غړي چې کوم دي، هغوی مثلا ناکولوجیات ورکوي، هغوی ځینې مرستې کوي، او زموږ د رضاکارانو شمېر تر 1400 پورې په ټول افغانستان کې دی، چې په دې کې خویندې او ورونه ټول سته.
د قلملارې ټولنې یو بنسټ ایښودونکی عطا الله ویساو.
زما بریا وي.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00420211415. شمیره بیا وایم: 00420211415.
پیزوان جوړو سرباو گان جوړو
یار زرګر دکاندار مات دسرو زر نڅي جوړه یار زرګر دکاندار مات دسرو زر نڅي
جوڑو سرکار جوڑو
یار زرگر